او د غرونو د خیدو لکبل د وشل شو کسانو شمیره سالی رشتو ته پورته شوی او شپږویشت نور ترې تم دي. او د یوې موافقې تر مخه به ایران له بوئنګ کمپنۍ څخه سل الوتکې اخلي. د ایران د ملکی هوایی ادارې د مشر سید علی عبدزاده په وینا په ایران کې دا مهال ټول ټال 250 الوتکې دي چې 230 باید نوي شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ خبرونو لنډیز درته زمونږ همکار نجیب عامر وړاندې کولو. اوس وخت راغلی دی د ونی د خبرونې د مشال مرکه. د نن په مشال مرکه کې به تاسو د زمونږ د خبريال خالد خان سره په پیښور کې د افغان کونسل جرنل خبرې واورئ. نورادی چې دا مرکه وو
ګران اوریدونکو په مشال مرکه کې د خپل قربا خالد خان نیک پرزونه او سلامونه قبول کړي. نن را سره په مشال مرکه کې په پیښور کې د افغان کونسلګری مشر ډاکټر عبدالله وحید پویان ملما دی. یو جهان مننه ډاکټر صاحب چې مونږ ته مو دغه وخت راکو مشال ریډیو ته مو وخت ورکو. کدا مرته وي چې دغه پویان ځان سره ورلی کې او په افغانستان کې د کوم ځای سره تعلق لري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته او د مشال ریډیو محترم اوریدونکو ته. پویان په معنا د علم جستجوګر یا پلټونکی. او زه د اصلا د کونړ ولایت یم خو په کندوز کې لوی شوی یم.
ابتدایي زده کړې کوم ځای کړی دي؟ څومره مو کړی دي؟
ابتدایي زده کړې ما په کندوز ولایت کې کړی دي. بیا د ژورنالیزم پوهنځي نه فارغ شوی یم. ماسټري مې په نړیوالو حقوقو کې کړی دي. بیا مې دکتورا همچنان په نړیوالو حقوقو کې کړی دي.
تاسو چې تاسو د کونړ
زما پلار په ډیر کوچنیوالی کې د کله چې د مکتب نه فارغ شو بیا په کابل کې وظیفه واغستله په وزارت داخله کې. په هغه وخت کې وزارت داخلي په ملکی برخه کې چې آمریت جزای ورته ویلي نو دا غزینه بیا په ماموریت باندې تبدیل شوی دی قندوز ته تللی دی. نو بیا زما پیدایشم قندوز کې شوی دی.
کوم داسې ډاکټرې کې کوم داسې موضوع وه چې تاسو خوښه؟
او ما په نړیوالو حقوقو باندې ډاکټرا کړې ده او په هغې باندې زه خپل تیزس هم لرم لیکنه هم لرم چې امید لرم چې ډېر زر یې چاپ کړم. د هغې په بشري حقوقو باندې لیکنې لرم، سیاسي مسایلو باندې هم څه لیکنې لرم، پراګنده باندې د افغانستان په اوسني ادبیاتو باندې مې لیکنې کړي دي. زه خپله شاعرم یم، کله کله شعر هم وایم.
بیا ډاکټر صاحب تاسو خوست د وزارت خارجه کې په پاکستان کې د افغان کونسلګری مشر یې په پېښور کې، د دې نه مخکې تاسو کوم ځای وې؟
او بله، د دې نه مخکې د اطلاعات او کلتور وزارت د فرهنګي چارو رئیس وم. د هغې نه مخکې د افغانستان د ولایاتو د اطلاعاتو مسؤول وم په باختر آژانس کې. نو دغه دندې ما کړي. کله چې د فرهنګ رئیس وم نو د افغانستان ټول ګالري او موزیمونه د په اصطلاح د هغوی انسجامو دا وی کنټرول دا هر څه ما په غاړه
دا باندې بوم به خبره کوم. خو بیا دا تاسو رومبي پوسټینګ پاکستان ته شو په دغه وزارت کې دین مخ کې موم لکه فارن افیس کې کار کړی؟
نه، زما لومړی پوسټینګ کله چې فارن افیس فارن منیسټری ته ز لاړم نو دا زما لومړی دنده ده یا وظیفه ده چې په پېښور کې د افغانستان جنرال کونسل په اسم باندې مقرر شو.
پاکستان کې مخ کې دین وخت کړو لکه ډیر زیات افغانان چې هغه په پاکستان کې کله چې الته جنگ و هغه
او ما خپل تنکی زلمی ته پاکستان کې تیر کړی دی. کله چې روسانو په افغانستان باندې یرغل وکړ او هلته حالات لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ ډیر کړکیچن وو نو زه لکه ځینې نورو افغانانو په شان ته راغلم پاکستان ته. دلته مې تقریبا شپږ کاله وخت تیر که ال هغه وخت چې دلته مومه ما د روسانو د یرغل په ضد باندې لیکنې کولې چې هغه وخت کې د خپلواکۍ مجله وه چې پروفیسور صاحب رسول امین چلوله. هغې سره نږدې نه همکار ومه، د وفا اخبار سره همکار ومه، لیکنې مې کولې، همې ادبي لیکنې کولې، همې سیاسي لیکنې کولې. بیا د سپیدو په نوم باندې یوه مجله وه چې خدای دې وبخښي جناب پسرلی صاحب چلاولا، نو دغه فرهنګي ادبی او سیاسی ورځپاڼو او مجلو سره زما همکاري وه.
پاکستان کې په کوم ځای کې وې؟ زیات وخت مو کوم دی؟
ما پاکستان کې زیات وخت په افغان کالونی کې تیر کړی دی.
پېښور
کې؟ بله.
ډاکټر صاحب، تاسو خپل د کډوالۍ ژوند تیر کړی دی، اوس تاسو ذمواري دغه شوه، کوم مهاجرین چې دي دلته، کوم افغان کډوال چې دي دلته ژوند تیروي، د هغې هم یو ستاسو ذمواري په سر راځي، نو څه ګڼئ چې په پېښور کې او یا په خیبر پښتونخوا کې به څومره په قانوني توګه اوسېږي دغه افغانان؟
او د مهاجرینو ستونزه لکه څنګه چې تاسو پوهیږي دا د اوسنۍ ستونزه نه ده. په خیبر پښتونخوا کې تقریبا د یو نیم میلیون زیات افغانان قانونی طور اوسېږي، او تاسو پوهیږي چې په ټول پاکستان کې په مجموع کې مونږ داسې اندازتن فکر کوو چې 2.5 میلیونه مهاجرین دي، چې د 2 میلیونو شاوخوا په خیبر پختونخوا کې اوسېږي. نو مسله دا ده، اساسي مسله دا ده چې دا دوهم لوی پیسلا پاپولیشن دی د مهاجرینو چې په مجموع کې په پاکستان کې بیا په خیبر پختونخوا کې اوسېږي د تقریبا 15 کالونه، یعنی 15 کاله ډیر وخت دی چې مهاجرین یوځی کې تقریبا 3 نسله کېږي چې مهاجرین دلته اوسېږي. زه خو اول د خیبر پختونخوا خلکو نه د زړه له کومې نه مننه کوم چې دغه لویه حوصله دوی وکړله او خپل کورونه د افغانانو په خدمت کې ورکړل او دوی ته دلته ځای ورکړ، دوی سره زحمتونه وګالل. متاسفانه د کله کله سیاسي مسایل داسې راځي چې په هغې کې بیا کډوال لږ ځورېږي، پازابېږي، لکه بلګۍ اوس د پولیسو لخوا نه افغانان ځورېږي دلته. واقعا په دې باندې موږ ډېر خپه یو. مونږ څو ځلې د پاکستان مرکزي حکومت نه، د خیبر پختونخوا ایالتي حکومت نه مونږ غوښتنه وکړه چې دغه ځورونه او دغه کړونه بنده شي، خو دا ادامه لري. زه باور لرم چې دا د پالیسی یوه برخه نه ده، خو هغه پولیس چې په لارو کوڅو کې ودرېږي او د خلکو نه د اسناد غوښتنه کوي، دوی خپله هغه لازم تربیت نه لري.
ډاکټر صاحب، تاسو وایئ چې دا د حکومت پالیسی نه ده، خو بیا د حکومت تاریخ بیا په خصوصي توګه د خیبر پښتونخوا د حکومت نه داسې بیانونه راځي چې یاره دا به بس اوباسو او نور نه دغه کوو اشاره نو. په دغه کله تاسو حکومت سره خبرې کړې دي؟ تاسو د یو ذمهوار په حیث چې د دې دغه بیانونه هغه بیا غلطه فایده ترې پولیس والا اخلي او هغه زوروي؟
بالکل بالکل، هغه مطلب دا نه دی چې پولیسو ته دوی وایي چې تاسو په لارو کوڅو کې افغانان وزوروي. د هغوی مطلب دا دی چې د دوی پالیسي هم دا ده چې افغانان بېرته خپل وطن ته ستانه شي. او متاسفانه افغانان هم دلته اکثرا هغه افغانان اوسېږي چې د دوی په سیمو کې لا تر اوسه پورې جنګ موجود دی، او دوی زړه نه ښه کوي چې هلته راشي. افغانستان هم مونږ هم ډیر زیات کوشش همدا دی چې زمینه مساعده کړو چې افغانان په ډیر عزت او احترام سره بیرته خپل کورونو ته ستانه شي، خپل وطن ته ستانه شي، او هلته خپل عادي ژوند ته ادامه ورکړي. مونږ هم د دې طرفدار نه یو چې افغانان د دنیا په کوټ کوټ کې بې وطنه وي او سرګردانه ګرځي. زه باور لرم چې د دغه خبرې نه چې کله د پاکستان حکومت وایي چې موږ افغان کډوالو باسو، د دې نه د هغه پولیس چې په کوڅو لارو کې وظایف اجرا کوي هغوی غلطه فایده اخلي، هغوی خپله اصلي دنده چې حفاظت دی د خلکو د انسانانو هغه هغې نه غلطه استفاده کوي، برعکس داسې کارونه کوي چې د پاکستان حکومت په شرمېږي.
بیا بل خوا د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره چې دا یونیسیار، دا غی نه څومره مطلب تاسو مطمئن یا غی چې څومره مخکې مرستې کولې د دغه مهاجرینو د کډوالو، تاسو غنئ چې موږ امر کیږي موږ د کمپونو کې د افغان کډوالو سره کیږي په خیبر پښتونخوا کې؟
زه ډیر متاسف یم چې ما بار بار د یونیسیار د مسولینو سره ملاقاتونه کړی دي، خو هغوی څرنګه چې وایي څرنګه چې ادا کوي په عمل کې هغسې نه دي. اوس چې کوم مرستې دي، لازم مرستې چې باید د مهاجرینو سره وشي، د کډوالو سره وشي او یا هغه لازم دفاع د حقوقونه د مرستونه ډیره مهمه مونږ ته اوس په دغه شرایطو کې دفاع د کډوالو د حقوقونه مطرح ده. زه چې وینم یونیسار اداره په دې کې پاتې راغلې ده په خیبر پختونخوا کې، دوی هغه لازمه دفاع چې د یو کډوال د حقوقونه وشي هغه نه کوي.
تاسو کونسلګری څه کوي په پېښور کې دغه کډوالو دپاره یا دلته چې کوم افغانان اوسیږي په قانوني توګه؟
بالکل مونږ د دوی په خدمت کې یو، د دوی چې هر مسله چې قونسلګری ته مرتبط وي مونږ د دوی په خدمت کې یو. مونږ د دوی د حقوقو لپاره باید دفاع وکړو چې دا مو کړی ده. د نثار ادارې سره مونږ د دوی د مشکلاتو په حق لمندې غږېدلي وو، د پاکستان د مختلفو ادارو سره، لکه څنګه چې زه تاسو پوهېږي څلور میاشتې کېږي چې زه دلته ما دنده اجرا کوم. په دغه څلور میاشتې کې ما تقریبا څلور له وزیر اعلی صاحب سره لیدلی، د افغان کډوالو د مشکلاتو په حق لمندې، د گورنر صاحب سره مې بار بار ملاقاتونه کړي، افغان کمشنر سره مې ملاقاتونه کړي دي. کله چې افغانانو ستونزې زه اورم، زه دا د خیبر پختونخوا حکومت ته او هغه ادارو ته، نړیوالو ادارو ته چې هغوی ته مربوط کېږي، زه د هغوی سره خبرې کوم. منتها متاسف یم چې هغه لازم مرستی یا لازم حقوق چې د یو کډوال دپاره دي چې باید نړیوالې ادارې په نظر کې ونیسي یا حکومتونه په نظر کې ونیسي، په هغه حد کې نه وي چې زموږ قونسلګری ته راضي وي.
کونسلر صاحب په پېښور کې یا په خیبر پښتونخوا کې به دغه متعلق په خبرې کې، دلته به کوم افغان زده کوونکي دي دغه د کډوالو یا قانونی توګه چې دلته راغلی دي، دلته تعلیمي ادارو کې داغې خپل کوټې وي یا د خپل سکالرشپ وي، وظیفې وي، په هغې باندې نظر ساتي چې په دغه باندې صرف افغان زده کوونکي وي که نور څوک پکې هم راځي؟ دا
او بله، سکالرشپونه د افغان مهاجرینو دپاره شته دی په مختلفو پوهنتونونو کې. خوشبختانه چې ما د پوهنتونونو مشرانو سره دلته د نږدې نه لیدلي دي، دوی هر قسمه مرستې ته مجمندی او په ډیره دوستانه فضا کې زموږ مناسبات ډیر ښه دي. علمی او تعلیمی ادارو سره زموږ مناسبات ډیر ښه دي. هغوی مونږ سره هر قسم مرسته چې تر اوسه مونږ ته غوښتلې ده د قانون په چوکاټ کې هغوی مونږ سره کړې ده.
کونسل صاحب، د مخ په ورځو کې د پاکستان حکومت د پاکستان او افغانستان په منځ کې لویه لار چې ځمکنۍ لار د تورخم لاره بنده کړه او قانوني دستاویزات غواړي، په دغه منظر شته چې یاره د دې په وجه به افغانانو ته څومره تکلیف وي، او په خصوصي توګه هغه افغانان چې هغه دلته پېښور کې روغتونونو ته راځي یا تعلیمي ادارو یا نور داسې کارونه وي؟
بله، ما د تورخم د موضوع په متعلق د خیبر پختونخوا مشرانو سره څو ځلې ملاقاتونه کړي دي. همدغسې جناب سفیر صاحب ډاکټر صاحب زاخیلوال مرکزي حکومت سره څو ځلې لیدلي دي. موږ په دې باور یو چې د دغه تورخم بندول اصلا ډیره داسې مسله نه ده چې باید دا بند شي. اول خو زه باور نه لرم چې دا تورخم بند شي، ځکه چې یو رور دې خواته پروت دی، بل رور آخوا ته پروت دی، د کاکا زوی دلته پروت دی، د ماما زوی هلته پروت دی. دا کورنۍ مسایل دي، دا په هیڅ صورت ممکن نه ده چې دایمي بند شي. د پاکستان حکومت ته پکار دي چې دا خلاصه کړي. دلته مریضان په ډیر بد حالت کې دي، دا اوس په لیکه کې چې پراته دي، او زمنان دلته فامیلونه سره ژوند کوي. دا اوس د کورنۍ غړي دوه تقسیمه شوي دي، نیم غړي هلته پاتې دي، نیم غړي دلته پاتې دي. دا فکر نه کوم چې ډیر معقول سیاست وي د دې تورخم د بندولو موضوع. زه د پاکستان حکومت نه غواړم چې زر تر زره دا لیکه خلاصه کړي، او هغه دلایل چې دوی ورته وایي هغه دلایل د دغه مناسباتو دپاره ډیر معقول نه دي.
ډاکټر صاحب، دا ضروري ده چې دوه هیوادونو په منځ کې قانوني توګه باندې یا قانوني دستاویزات چې د چاوي تلل راتلل شي؟
زه فکر کوم چې دا هغه څه نه ده لکه نور هیوادونه. دلته کورنۍ یو خوا او بل خوا پراتی دی. نو زه فکر نه کوم چې هغه نړیوال نورمونو باندې چې تاسو غږیږئ هغه نړیوال نورمونه دلته تطبیق شي. دلته قابل د تطبیق نه دي. دا د دوو کورنۍ د یو قوم مسله ده، یو خلق دي، د دوی ترمنځ بیلتون او جدایي فکر نه کوم چې ممکن کار وي.
ډاکټر صاحب، لر او بر افغان کوم چې اواز سیاسي ګوندونه دلته اوچتي هغه هم غلي دي، نو په کار نه ده چې هغه لکه هغه خو سیاست کوي خو په دې باندې غلي دي. زه د پښتون کام پرستو سیاسي ګوندونو خبر کوم چې دلته په خیبر پختونخوا کې.
او ډیر ښه شي ته تاسو اشاره وکړله. بلې، د دوی فکر کوم چې اساسي خطوط د سیاست هم دغه شی دی. نه پوهیم چې څه وجه ده. دا باید د دوی نه تاسو پوښتنه وکړئ چې دوی غلي ناست دي. اصلا دوی اساسي خطوط د سیاست هم دا دي چې د دغه دواړو غاړو په اصطلاح مشترک قوم د حقوقو دپاره دوی هلې ځلې کوي او ادعا کوي چې دوی هلې ځلې کوي. مګر اوس چې ډیره مهمه مسله مخې ته راغلې ده چې هغه د یو مشترک قوم دپاره په اصطلاح د تګ راتګ دپاره بندیز لګېږي، په دغه وخت کې دوی خپل آواز نه پورته کوي. دا زما دپاره هم د سوال ځای دی. نو زه هیله لرم چې هغوی په دې موضوع باندې خپل نظر څرګند کړي او خپل دریځ زر تر زره روښانه کړي.
تاسو په خپل کونسلګۍ کې داسې سختیانې نه راوسي لکه کوم پاکستانیان چې افغانستان ته ځي، راځي خامخا به ویزه کوي دلته به تاسو ته جاری کوي؟
نه، برعکس، مونږ هغه نړیوال نورمونه یا د دوو ګاونډي هیوادونو ډیپلوماتیک کم نورمونه چې دي هغوی ته مونږ سخت احترام لرو. د هغوی نورمونو دپاره خپله ټوله هڅه کوو چې هغه په ډېر احترام او عزت سره هغه نورمونه وساتل شي. شخصا ما او زما ډیپلوماتان هر پاکستانی ته چې افغانستان ته ځي د ویزې دپاره د حد نه زیات سهولت منځته راوړی دی او هیڅ نوه پابندي نشته دی. نه یوازې پابندي نشته، بلکې سهولت هم هغوی ته زیات کړی دی، ځکه چې زموږ پاکستانی ورونه هلته افغانستان ته ځینې ډاکټران دي، په سړکونو باندې کار کوي، کومه اطلاع چې موږ لرو انجینران دي، په ساختماني مسایلو کې کار کوي، اکثرا کارګران دي چې په مختلفو ځایونو کې مصروف دي. مونږ د هغوی دپاره بیخي زیات سهولت منځته راوړلی دی او انشاءالله تعالی چې په دې هکله هیڅ شکایت وجود نه لري.
ډاکټر صاحب، د پاکستان او افغانستان تعلقات چې دي موجوده، دا په کوم ډګر ولاړ دي؟ په ښه طرف روان دي که نه خرابېدو باندې؟
متاسف یم چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ کوم سیاسي مسایل چې دي، دا د سوء تفاهم ښکار شوي دي. د اعتماد فضا هغسې چې باید لازمه وي د دواړو هیوادونو ترمنځ نشته. زه امید لرم چې د تفاهم فضا منځته راشي. زما ماموریت او د جناب سفیر صاحب ډاکټر صاحب زاخیلوال ماموریت همدا دی چې د دې مناسباتو په ښه کولو کې کوشش وکړو او لګې و هڅې مو روانې دي چې دغه سوی تفاهمات له منځه بوزو، دغه کوم مشکلات چې رامنځته شوي دي دا له منځه بوزو. انشاءالله تعالی چې په دې باور یو چې پاکستان زموږ ګاونډی هیواد دی، د دوی سره زموږ ښه روابط، ښه مناسبات د دواړو هیوادونو په ګټه دی. که افغانستان کې سوله، زه باور لرم چې د پاکستان په ګټه ده. په پاکستان کې سوله د افغانستان په ګټه ده. مونږ نه شریدونکي روابط لرو. مونږ تجارتي تر ټولو نه زیات تجارتي روابط چې زموږ دي په سیمه کې د پاکستان نه دي یا د پاکستان د لارې نه دي. مونږ هیله لرو چې دغه مناسبات پیاوړي کړو، ښه کړو او په دې کې د هیڅ نوه زحمت او تکلیف نه مونږ ډډه نه کوو.
اعتماد خبره کیږي، نو دا کم هغه دغه دي چې اعتماد په یو بل نه کیږي، او دغه بد اعتمادي به څنګه لرې کوو د دواړو هیوادونو په منځ کې؟
ما خو تاسو ته مخکې عرض وکړو چې دا د دواړو هیوادونو د کم استازي چې په دواړو هیوادونو کې اوسیږي دا د دوی وظیفه ده. مثلا ما تاسو ته مخکې مثال درکړو چې زما او د زاخیل وال صاحب وظیفه ده چې دا مناسبات ښه کړو. همدغسې د افغان د پاکستان چې کم سفیر په افغانستان کې دی یا نماینده په افغانستان کې دی یا قونسلګریانې په مختلفو ولایتونو کې دي، د دوی دنده ده چې دا مناسبات ښه کېدو طرف ته بوزي.
تاسو دا نه ګڼئ چې د ولس ترمنځ داسې تعلقات ښه شي، دواړو هیوادونو د ولس یا د نورو سیاستوالانو په مینس کې د پارلمنټریان په مینس کې چې دغه اړیکې ښې شي.
زه په دې باور یم چې د ولسونو ترمنځ هیڅ مشکل نشته دی. تاسو پوهیږئ چې دغه سیاستوال دي چې ولسونه نه پرېږدي چې یو بل سره رابطه ایجاد کړي، لکه څنګه چې تورخم مسله ده. الان دا چې د دین علاوه ولس ترمنځ ډیر ښه مناسبات دي، دلته چې افغانان اوسیږي یا پتاګو راتګ کړي، دوی ډیر ښې اړیکې لري د دې ځای د اوسیدونکو سره بېنهایت. حتی ودونه شوي دي یو بل ترمنځ، دلته جنکۍ واده شوي دي، فامیلونه سره یو ځای شوي دي. یعنی د ولسونو ترمنځ هیڅ مشکل نشته. مشکل ټول متاسفانه په ځینو سیاستوالو کې دی.
د مخ ورځو کې د امن خبره کې دی، د افغان طالبانو ترمنځ، د افغان حکومت او پاکستان پکې ډېر زیات یو کردار ده. کله ماته یا شي چې پاکستان کې د افغانستان کوم سفیر دی پېښور ته راغلی، هغه هم دغه خوشبینو چې ډېر زر به دغه خبرې وشي، هغه اوزن دی څه وجه پکې داسې تاسو ښکاري؟
ما مخکې لکه چې څنګه ویلي چې متاسفانه هماغه یوه خبره ده چې اعتماد فضا باید اول رامنځته شي د افغانستان او پاکستان د دواړو ملکونو ترمنځ، چې په دې باندې په ډېر جدیت سره زموږ د خوانه کار روان دی. موږ د زړه له کومې نه غواړو چې پاکستان سره مناسبات زر تر زره ښه کړي. د طالبانو په حواله چې کوم پروګرام و چې ادامه لري، چې دغه څلور اړخیز ناستې دي، دې کې هېڅ کوم خنډ نه دی راغلی، ځنډ پکې راغلی دی، ځکه چې دواړه خواوې په دې باندې دقیق کار کوي چې کوم هغه مسایل لومان دي چې په اصطلاح تر اوسه پورې راضي شوي نه دي، په هغو باندې کار روان دی د دواړو خواو نه. انشاءالله تعالی دا غونډه به زر تر زره په نږدې راتلونکي کې د سره ونیول شي او دغه ادامه لري. تاسو په یوه چې مذاکرات داسې یو موضوع نه ده چې د شپې شروع شي او سهار ته سوله راشي. دا موضوع تقریبا ډیر وخت کېږي چې دا کشاله منځ راغلې ده، او په دې باندې وخت لګیږي چې سوله ته منتها چې اراده وي، پاکه مقدسه اراده د سولې د پاره وي، زه باور لرم چې دواړه هیوادونه دې هدف ته رسیږي.
ډاکټر صاحب، تاسو ویلي چې د دې نه وړاندې ستاسو دا ذمهواري وي چې هغه کلتور سره تړلې وي، لرغوني آثار په افغانستان کې، یا بیا ستاسو علمي دغه چې دی څېړنې دي، ستاسو لیکل کړي دي، افغانستان تاسو لکه ودان هم لیدلې دي، بیا پکې جنګ هم رالو، اوس بیا الحمدلله د ودانې په لور روان دي، څومره بدل شوي دي لکه په دغه حوالې سره؟
بلې، زه چې کله د فرهنګ رئیس هم په ډېر تاسف سره چې هغه داسې وخت و چې افغانستان کې خپلمنځي جګړې ډېرې تیزۍ سره روانې وې، او متاسفانه حالت دونه هلته خراب و چې د افغانستان موزیم هم د دې حوادثونه دغه پاتې نه شو، په امان کې پاتې نه شو، موزیم لوټ شو، ګالري لوټې شولې، محلي موزیمونه، د ارګ موزیم چې موږ په مختلفو ولایتو کې نور موزیمونه درلودل، چې دا د هغه ټوپک سالارو د لاسه لوټ شوړې چې هغه په نویم کلونو کې خپل منځي اختلافاتو کې اخته و. نو تاریخي آثار د افغانستان تقریبا موزیم کې په هغه وخت کې 2 لک آثار وو چې ویل کېدل په سیمه کې د یو بهترین موزیم په اصطلاح دغه لري، حیثیت لري، یو د ښو موزیمونو په سیمه کې وو. نو هغه وخت کې د دې اکثر آثار لوټ شروع. بیا ما یو ابتکار وکړ په هغه وخت کې کله چې د یونسکو 28 کانفرنس ته زه دعوت شوم پاریس ته. نو ما هلته اپیل وکړو د افغانستان د تاریخي آثارو د راټولولو په هکله، مانه چې دا بېرته راټول شي. بیا ځینې هیوادونه ما سره همکار شو د یونسکو په حواله، د همکاریو په حواله دوی ما سره همکار شو. مونږ تقریبا بیا 2000 دا تاریخي آثار د مختلفو ملکونو نه بېرته راټول کړل او د افغانستان په موزیم کې مو خوندي کړل. بل حالت خو تاسو پوهیږئ چې هغه وخت کې چې کله کورنۍ جګړه روانه وه، افغانستان یوازې تاریخي آثار نه بلکې هر څه لوټ شو، خلک بې ځایه شو. د افغانستان تعلیم یافته د افغانستان نه وتل چې دا یو ډیر لوی نورین دی کله چې د یو هیواد نه اساسي خلک چې تعلیم یافته دي ووزي. الحمدلله په وروستیو 14 کلونو کې تاسو ګورئ چې افغانستان مخ په ترقی روان دی. افغانستان کې بیا رغونه شوې ده، مکتبونه، پوهنتونونه او تعلیمی ادارې داسې بیرته احیا شوي دي. دغسې د افغانستان خلک په مختلفو برخو کې وده کړې ده. ښځو دپاره ډېره ښه زمینه ده، د ښځو د رشد دپاره. ښځې لکه پخوا غوندې اوس په کور کې نه دي، اوس د خپلو ورونو سره څنګ په څنګ په دولتي ادارو کې، په شخصي مؤسساتو کې، په نړیوالو مؤسساتو کې کار کوي. نو ډېر مثبت بدلون راغلی دی افغانستان کې.
ډاکټر صاحب، تاسو د علمي او ادبي اړخ پاک لبه خبر وکړو، زیات مفصل لیکل کړی دی.
ما لیکل په مختلفو برخو کې کړی. کله چې زه تنکی ځوان وم، زما لیکنې زیاتره په سیاسي مسایلو، ادبي مسایلو باندې وو. مثلا ما د افغانستان د اوسنیو ادبیاتو باندې یوه لویه مقاله لیکلې ده چې هغه په اصطلاح د نوي شعر او د زوړ شعر ترمنځ مې توپیر باندې غږېدلی. ما په نوي داستان او زوړ داستان باندې مې لنډ داستانونه باندې مې لیکلي دي، او په هغې کې مې په اصطلاح نړیوال داستان ته څنګه لاره پرانیستل شوې ده، نړیوال شعر ته څنګه د پښتو ادبیات لاره پیدا کړې ده. په دې باندې ما کافي اندازه مقالې لیکلي دي چې هغه وخت کې زه ډېر ځوان وم. بیا د هغې نه وروسته ما سیاسي لیکلې کړي دي د افغانستان په دې حالاتو باندې چې مختلفو ورځپاڼو او مجلو کې په مختلفو وختونو کې چاپ شوي دي، شعرونه دي او ادبي لیکنې دي چې دا زما یو بیل اړخ د ژوند دی، او بل زما حقوقي مسایلو باندې، نړیوال حقوق باندې مې لیکنې کړي چې دا بیل مسایل دي. نو هیله لرم چې دا په یو لازم وخت کې راټول کړم. دغه اوس هم د دې اثرو د راټولولو په دغه یو وخت کې زه ډېر داسې بې نظمه وم، زه خپله هغه نه تاییدوم چې ما لیکنې کړي چاپ شوي دي یا چاپ شوي نه دي، بس بیا ورپسې نه یم ګرځېدلی چې دا راټول کړم د یو مجمع په شکل.
تاسو ویل چې تاسو شعري هم کړی ده، نو که په اخره کې مو د خپل شعرونو یو څو بیت ووې.
په دواړو سترګو زما زه به تاسو ته یو خپل لنډ شعر ویم چې هغه داسې ده چې ما چې سترګې غړولې یو غمجن شانتې ماښام و، د رڼا سترګې ړندې وې، د ښکلا ډیوه خاموشه، د الفت لاسونه مات و، د مسکا پیغله زخمی وه، مینې غلې شان ژړلې، کرکه کټ کټ خندېدله، احساس تش غوندې کندرو، خیرت اور کې سوځېدلو، اوس هماغه شان ماښام د لا سبا راغلی نه دی، زه سبا باندې مین یم، ما سبا لیدلی نه دی. یو شعر دی چې د مرګ په غشو که د ژوند غوټۍ زری زری شوه، که طوفان یوړل بیا له ځانه سره، زما د ارمان د سرو ګلونو پاڼې، ستا نه به لرې یمه، ستا د تودې مینې انګار نه لري، ستا د ملالو سترګو له پلوشو نه لري، زه به دا خپل د محبت دیوان له ځان سره وړم د تورو خاورو زړه ته، او خپل روح به ستا زولۍ کې پرېږدم، ګوره چې هېر دې نشم که د دې مینې ډیوه بله به بیا د پسرلي په یوه ښکلي او ښایسته مازدیګر چې د لمر وړانګې پناه شوي نه وي د تورو غرونو شاته، او خپل روح به ستا زولۍ کې پرېږدم، ګوره چې هېر دې نشم که د دې مینې ډیوه بله به بیا د پسرلي په یوه ښکلي او ښایسته مازدیګر چې د لمر وړانګې پناه شوي نه وي.